شپږ بجې شپې د اسدی راډیو د ماښامنۍ خبری مجلې وخت شو. دا خبری مجله زه احمد شیبر د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سلامونه. وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت دغه راپور جزئیات در سره شریکوو چې د افغانستان د امنیت په اړه یې کانګرس ته وړاندې کړی دی. دا به هم واوري چې ولسمشر اشرف غني وایي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي باید له حکومت سره خبرې وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
ولسمشر غنی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه څرګندونې وکړې. د خوست د دومندې ولسوالۍ اوسیدونکو پریکړه وکړه چې په نوي ښوونیز کال کې به خپل ټول ماشومان ښوونځیو ته لیږي. پراخ کې په زرګونو کسانو لاریون کړی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که امریکا له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي، دا به د نورو سختو جګړو د پیل په معنا وي. د جمهوري ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی چې پرون د سویس په داوس ښار کې له ځینو نړیوالو رسنیو سره خبرې کولې زیاته کړه، افغانان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ستونزه نه لري، خو مذاکره ورباندې مهمه ده او که دغه مذاکره د نورو پر ځای له افغان حکومت سره وسي د مدیریت وړ ده. دا بدسل کېده چې همدا اوس په دوحه کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکره کری روانې دي. د دې موافقه په یوه هغه موافقه چې باسر باندې کیږي یوه موضوع یې هم له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو څرنګوالی دی. د جوزجان ولایت د مینګاجیګ ولسوالۍ پر مرکز د وسلولو طالبانو په ډلیزه حمله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتي. د جوزجان امنیه قمندان سمولیا ر عبدالواحد وجدان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله تېره شپه سوې چې درې تنه سرتیري په نتیجه کې وژل سوي. د ښاغلي وجدان په خبره په نښته کې چې د شپې تر نیمایي روانه وه درې وسلول هم وژل سوي او یو قمندان یې ټپي سوی.
څه د فار دښمن د منګتی څه څه د پای د فار زخمي امو مولیا مشوم میګه د پای زخمي شریف در زخمي څه
شغلی وجدان وی مولوی احمد شاه د طالبانو د سری قطعی قمندان دی او په جلسو کې د دې یو سر ګروپ قاری اسف هم شامل دی چې په ادریس مشهور وو. د بسلولو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر کې نن لیکلی چې دوی په دې حمله کې درې پولیس وژلي او دوه ټپیان کړي دي. د طالبانو ویان ویلي چې په دې نشته کې یو طالب هم وژل شوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې 90 کړي ماینونه کشف کړي. د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمد زی وویل
د پولیسو ځانګړو ځواکونو او ملي امنیت سرتیرو تیره ورځ مرکز اړوند د بابوس کلی کې 90 کړي ماینونه کشف او ترلاسه کړل.
د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې د دغو ماینونو په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول سوي. د ماینونو په چاودنو کې په افغانستان کې اکثره وخت ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. نن د خوست د شمال دومندې ولسوالۍ اوسیدونکو قومي پریکړه وکړه چې په نوي ښوونیز کال کې به خپل ټول ماشومان او تنکي زلمیان ښوونځیو ته لیږي. په پریکړه کې راغلي که چا له دغه تړون څخه سرغړونه وکړه نو قوم به ورسره ټولې اړیکې پرې کوي او 30,000 افغانۍ به ناغه ورڅخه اخیستل کیږي. تفصیل په همدې خبري مجله کې اوریدلی سئ. زرګونه عراقیان د پلازمین بغداد د مرکز په دوو برخو کې نن راټول سوي دي. دا وروسته له هغې چې یوه وتلي شیعه مذهبي مشر په دغه هیواد کې د امریکا د پوځي حضور پر خلاف د میلیونی لاریون غوښتنه وکړه. دغه لاریون د مقتدا الصدر لخوا رابلل سوی چې په وروستیو کې ځان ایران ته ډیر نږدې کړی دی. لاریون کوونکي د تحریر میدان پر ځای چې د حکومت ضد پراخو اعتراضونو سیمبولیکه سیمه ګڼل کیږي نن سهار د بغداد په مرکزي میدان الحوریه کې راټول سول. یوه لاریونوال عادل جبار وویل
خلق د اشغالګرو وتل غواړي، خلق د اشغالګرو اطاعت نه کوي او نه مني او دا د عراق د پیوستون او حاکمیت لپاره یو میلیونی لاریون دی.
لاریون والو چې د عراق بیرغونه یې راپول د امریکا پر ضد شعارونه ورکول چې په عراق او سوریه کې د داعش د افراطي وسلو پر ضد د پوځي ایتلاف مشري کوي. وروسته له هغې چې د ایران د قدس واک پخوانی قمندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د عراق پارلمان د جنوري پر 15 د یوه پریکړه لیک په تصویب سره له عراقه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا او عراق د ولسمشرانو تر کتنې وروسته په عراق کې د امریکا د پوځي حضور پر دوام موافقه سوې ده. ډونالډ ټرمپ او برهم سالی تیره چهارشنبه د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې سره کتلي وو. د یو نیو وایرس د خپرېدو د کنټرول لپاره د چین د مرکزي ولایت هوبای پر لږ تر لږه 1500 ښارونو کې شدید اقدامات سوي. په دغه وایرس تر 830 ډیر کسان اخته سوي او لږ تر لږه 15 کسان مړه سوي دي. دغه وایرس اول د هوبای په مرکز ووهان کې چې 11 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي کشف سو. د ښار د ترانسپورت سیستم پرون سهار وځنډول سو. راپورونه وایي چې چارواکو په ووهان کې د مسکونو تړل اجباري کړي او له خلکو غوښتنه سوي چې له ګڼه ګوڼې او غونډو دي ډډه وکړي. او د بلغاریا د بهرنیو چارو وزیر وای حکومت شای دوه روسی ډیپلوماټان د جاسوسي د ادعاو لکبل له دغه هیواد څخه اخراج کړي. یکا تیرینا زهار یوبانن ول چې موږ له ترنولانو د جاسوسي د ادعاو په اړه مکتوب ترلاسه کړی دی. زهار یوبا په خپل خبرو کې زیاته کړي، موږ به حق اقدامات کوو چې لاته راته لازم دي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزیر وای د دې موضوع په اړه به د سوفیا لپاره د روسیې سفیر احضار هم کړي. په سوفیا کې د روسیې سفارت ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو تحقیقاتو په اړه رسمن کوم احوال دوی ته نه دی ورکول سوی. نن تر دې مخکې د بلغاریا لوی څارنوال ایوان گیشیف تایید کړی و چې د دوو روسي ډیپلوماتانو په اړه چې په جاسوسۍ تورن دي، دوی تر محاکمې مخکې تحقیقات پیل کړي دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. په دې خبرونه کې د امریکا دفاع وزارت کانګرس سره د افغانستان امنیتي راپور وړاندې کړ. ولسمشر غنی ویلي افغانان د امریکایي پوځیانو له وتلو سره ستونزه نه لري، خو واشنگتن باید په دې اړه له افغان حکومت سره وغږیږي. د طالبانو د وخت چارواکی سید اکبر آغا په دې اړه وایي:
دا زما فکر باندې د سولې لپاره یو سپوتاژ دی، نو دا سوله نور زندوي او ماتله کوي او شاته وي.
جن نور سیاسي کتون کې بیا د امریکایي ځواکونو د وټلو پاړه د ولسمشر غنی پریکړه ستای لکه اکبر زاده.
د امریکایانو وټل بیل دي نه شي د افغان حکومت سره تفاهم وکړي، دا به د یو تړون ماتول شي د امریکایي او د افغانستان د حکومت تر مابین نه شوی ده.
د خوست د شمال دومنده ولسوالي قومي مشانو نن پریکړه وکړه چې د دې ولسوالي ټول اوسیدونکو باید خپل ماشومان روان تعلیمي کال شونځي او یا مدرسو ته داخل کړي، کنه جریمه بشي.
سره لون کې کورنۍ د کلیو د خو بده څخه وتلی او سل زره افغانۍ جریمه به هم د ځوانانو د سمون پر نه خاطر اخستل کی.
پر هغه انکشافي بودیجه اعتراضونه شوي چې د غزنی پاړه په ډلې زور سنوي کې خبره شوه.
قومي مشرانو ته پکار ده لاس پکار دي چې له طالب سره د یو جوړجاړی وي، ترڅو دغه پروژې محروم ولسوالو ته راشي، ترڅو دلته هم خلک پکار شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات پیاوړتیا په اړه خپل شپږ میاشتنی راپور د امریکا کانګرس ته وسپاره. جزئیات اسمت څاروان پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات پیاوړتیا په اړه خپل راپور پرون یعنی د پنځشنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته وسپاره. په دغه شپږ میاشتنی راپور کې د جون میاشتې له لومړۍ د نومبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې شویو پیښو ته کتنه شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ اساسي هدف د روانې جګړې د ختمېدو لپاره پر یوه تلپاتې سیاسي جوړجاړي سلا کېدل دي، داسې جوړجاړی چې په مرسته یې د امریکا خاوره له تروریستي بریدونو خوندي شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې په مذاکرو کې د امریکایي پلاوي مشري کوي. د امریکا دفاع وزارت زیاتوي په افغانستان کې د نړیوالو پوځي ماموریت هم پر ډیپلوماتیکو هڅو راڅرخي چې په مرسته یې داسې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه شي او د تروریزم ضد عملیات اجرا شي. د امریکا د دفاع وزارت دغه راپور د شپږو میاشتو په موده کې شوي تحولات رانغاړي او په همدې موده کې زلمی خلیلزاد د سولې یوه موافقه نهایي کړې وه. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې دغه رسمي مذاکرې د 2019 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې وځنډولې. خلیلزاد په نومبر میاشت کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیرته پیلولو اعلان وکړ. د راپور پر اساس د دې مودې پر مهال یعنې د جون د میاشتې له لومړۍ د نومبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو نړیوال ائتلاف او د هغو متحدانو د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه، څو پخلاینې او د تروریزم ضد هڅو ته زمینه برابره شي. دا هڅې د القاعده شبکې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پر مبارزه هم متمرکزې وي. د امریکا د دفاع وزارت پر راپور کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت د پلازمېنې کابل په ګډون د ټولو ولایتونو مرکزونه، لوی ښارونه، ټولې ترانزیتي لارې او اکثره ولسوالۍ په کنټرول کې لري، خو له دې سره سره طالبان او داعش نام نه یو تداوم ورکوي. په دې راپور کې د 2019 کال د جنوري له لومړۍ څخه د همدغه کال د اکتوبر تر یو دیرشمې پورې د طالبانو د حملو شمیر 6122 بلل شوی، چې په دې حساب په متوسط ډول طالبانو د میاشتې 1240 بریدونه کړي دي. د پینټاګون په شپږ میاشتنی راپور کې راغلی چې امریکا په افغانستان کې غوس ملاتړ ماموریت ته بشپړه ژمنه ده، څو له دې لارې د تروریستانو پر خوندي ځالې د افغانستان د بیا بدلېدو مخه ونیول شي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په خوست کې د ځوانانو د سمون د ټولنې مشر احمد الله آفتاب ازادي راډیو ته وویل
ټول کورنۍ په دې مکلف دي چې خپل مها مشمان چې د مدرسو او مکاتبو د شمولیت عمر یې پوره کړی وي، د راتلونکي 1999 تعلیمي کال په پیل کې دوه سره خپل مشمان د زده کړو په خاطر په یادو علمي مراکزو کې شامل کړي. د پورته متن د نه تطبیق په صورت کې به سره راوونکي کورنۍ د کلیو د خو بدو څخه وتلي او 3000 افغانۍ جریمه به هم د ځوانانو د سمون په نړۍ په اترې اخستل کیږي.
دا پریکړه د خوست شمل دوه منډه ولسوالي کې نن قومي مشان وکړه. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. ولسمشر اشرف غنی وایي امریکا باید له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه له افغان حکومت سره مذاکره وکړي. ولسمشر غنی چې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې پرون له یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرې کولې وویل افغانان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ستونزه نه لري، خو پر دې موضوع خبرې اترې مهمې دي. امید زهیر مل له کابل راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امریکا له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وستو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي، دا به د نورو سختو جګړو د پایل په معنا وي. ولسمشر غنی چې د سویس په داوس ښار کې یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرې کولې وویل افغانان د امریکایي ځواکونو له وتو سره ستونزه نه لري، خو مذاکره پرې مهمه ده او که دا مذاکره د نورو پر ځای له افغان حکومت سره وشي د مدیریت وړ ده. ولسمشر غنی داسې مهال له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه دا څرګندونې کوي چې همدا اوس په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه لسم پړاو خبرې روانې دي. طالبانو ته نږدې سرچینی وایي د دې خبرو اصلي موضوع پر هغې هوکړې وروستي بحثونه دي چې تمه ده ژر د دواړو لوریو ترمنځ لاسلیک شي. د دې هوکړې یوه اصلي موضوع هم له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو څرنګوالی دی. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پخوانی چارواکی سید اکبر اغا وایي د سولې په دې حساس پړاو کې د ولسمشر دا ډول څرګندونې د سولې خبرې نورې هم ځنډولی شي.
دا زما فکر باندې د سولې لپاره یو سپوتاژ دی، نو دا سولې نورم ځنډوي او ماتله کوي او شاته وي، لکه دا یو نیم کال کېږي چې د سولې خبرې جریان لري په افغانستان کې. ورځ په ورځ باندې حالات وخیم کیږي او حالات خرابیږي.
د طالبانو د پخوانی چارواکی وایي که څه هم په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ روانې خبرې ډېرې څوک مخته ځي، خو بریالیتوب ته نږدې دي. بلور ته بیا پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان وایي اړتیا ده چې افغان حکومت له سیاسيونو سره په ګډه په دې اړه مشوره او پریکړه وکړي. خدا دریس چې له نورو سره د بهرنیو عسکرو د وتو په اړه مذاکره به جګړه نور هم زیاته کړي سم نه دی. دی وایي دا چې طالبان تر اوسه حاضر شوي نه دي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، پس حکومت په دې خاطر دا ډول څرګندونې کوي چې طالبان ورسره د خبرو میشته کینی. زه فکر کوم چې ملي او سیاسي شخصیتونه چې د همدې حکومت برخه ده په دې اړه له حکومت سره یو ځای طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی په دې قانع کړي چې د سولې او دې موضوعاتو په اړه یو ځای پریکړه وشي. د چهارشنبې په ورځ هم بلومبرګ امریکایي رسنۍ ته د طالبانو یو ویاند او همداراز په واشنگتن کې یوې امریکایي سرچینې ویلي و چې طالبان او امریکایي پلاوی دواړه خواوي داسې هوکړې ته نږدې شوي چې پر بنسټ به یې امریکایي پوځیان په تدریجي ډول له افغانستانه ووځي. ولسمشر غنی داسې مهال له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د مذاکراتو غوښتنه کوي چې پرون د هغه په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح هم وویل شاید په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې د طالب او امریکا ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، مګر هیڅ امکان نه لري چې دا مذاکرات د افغانستان د ملت او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د زمان چارواکی سید اکبر اغا د ولسمشر اشرف غنی له دې څرګندونو سره مخالفت کوي چې امریکایان دې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو په اړه له افغان حکومت سره خبرې وکړي. په کابل کې زموږ خبریال امید زهیر مل موضوع د سیاسي چارو له کتونکي موسا خان اکبرزاده سره چې پخوا د غزنی والی و شریکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې دې ته اړتیا شته چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د افغانستان له حکومت سره خبرې وشي. ښاغلی اکبرزاده په ځواب کې وویل
امریکا د افغانستان سره تر 2023 کال پورې امنیتی تړون لري او د امنیتی تړون ماتول او دغه ادامه د دوه طرفو صلاحیت د افغان حکومت او د امریکا دی طرفه. فکر کوم چې د امریکایانو غوتل بیل دی نه چې د افغان حکومت سره تفاهم وکړي، دا به د یو تړون ماتول چې د امریکې او د افغانستان د حکومت تر مابین د لسو کلونو له 2014 نه تر 2023 کال پورې سوی ده.
اوس نو فکر کوئ چې مذاکرات ته اړتیا ده چې د افغانستان حکومت سره وشي، نه دا چې له طالبانو سره وشي؟
نه، په دې کې شک نشته چې مذاکرات خو باید ټول درې طرفو سره وسی. درې مهم طرفونه د افغانستان په مذاکراتو کې دي چې هغه د امریکای حکومت یا د امریکای لوري ده، د افغانستان حکومت او د طالبانو ده. موږ په مذاکراتو باندې فکر کوم چې د افغانستان حکومت به هم رد نه لري، خو په دې باندې به رد لري چې مذاکرات مهم طرف د افغانستان حکومت هم ده، باید درې طرفه تفاهم وسی او د درې طرفه تفاهم په نتیجه کې مختلف سو کو طرف د تفاهم نه باندې پات شي، نو بیا د دې مشکل حل ناشونی ده.
اکبرزاده صاحب، رښتیا هم طالبانو سره بیا د امریکایي لوري په دې خبرې چوي کې د افغانستان نووزی باید څه ډول ووځي، دا جګړه زیاتوي، په دې اړه باندې د ولسمشر اندېښنه لسی شي؟
دی اندیښنه لري دا شنه چې طالبان او امریکایان خپل مابین کې تفاهم ته ورسیږي او جګړه همدا شي پاتې شي. اوس هم د جګړې اصلي لوري چې په اصطلاح په ځمکې په سر باندې وجنګیږي، اوس هم امریکایان او خارجیان نه دي، هغې خو تقریبا ټول طاقت او قوت د اول طریق نه استعمالوي. بیا هم هوایي قوت د افغانستان د نظامي قوتونو دپاره یوه لویه پشتوانه ده. دا کېدی تر مابین توافق وسي او بالاخره د هوایی کومک مرسته هم د افغان اردو او د پولیسو او د امنیتي قوتو له سر نه لري شي، دا جګړه به دومره توده شي چې د تلفات به د نن ورځې په مسابه باندې څو چنده پورته وي.
فکر کوي اکبرزاده صاحب چې امریکا به د حکومت سره دا ومني چې طالبانو ته دویم قدم کې په دې برخه کې بحث ولاړ شي، خره خدای سي خیر چې هغوی د طالبانو سره لومړی په دې اړه باندې بحث کوي او دغه نوړاندې د افغان حکومت سره د خپل وطو په اړه باندې بحث وکړي؟
تقریبا مذاکرات او شاوخوا یو کال وسوخو په ابتدا کې حتی افغان حکومت لوري د مذاکرات په ترک باندې هم نه پوهېده. اوس هم چې وایي چې ملک خلیلزاد یا امریکایي طرف د مذاکرات او څه احوال را کې خبرو یې مخو، زما خپل اند او زما خپل فکر معنی فکر کوم چې مهمه نقاط نه بوس هم افغان حکومت نه خبريږي.
موسی خان اکبر زاده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خوست د شمال دومنده ولسوالي اوسیدونکو نن پریکړه وکړه چې نوی شوونیز کال کې بخپل ټول ماشومان او تنکی زلمان شوونځیو کې شامل وي. دا پریکړه د قومي مشرانو ده. په پریکړه کې راغلي کچاله دې تړون سرغړونه وکړه، نو قوم به ورسره ټولې اړیکې پرې کوي او سل زر افغانۍ به ناغه ورڅخه اخلي. په دې اړه تفصیل له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله خیل پر راپور کې.
د خوست په ولر پراته او سرحدي سیمه شمال دوه منډه ولسوالۍ کې د قومي مخاور او سیدونکو د اتړون چې د محتوا لړخ پیوړی او د ټولو خیلونو کلیو او ولسوالیو اتفاق پر راغلی په یوه ناسته کې ابلاغ شو. په دې قومي پریکړه کې د دې ولسوالۍ ټول خلک مکلف شوي چې خپل پنځو تر شلو کلونو پورې ماشومان او تنکی زلمیان به دوه میاشتې وروسته د نوي ښوونیز کال په پیلېدو ښوونځیو او یا د دیني زده کړو په مرکزونو کې شاملوي. یاده ناسته کې ګڼو قومي مخورو، ځایي مسؤلینو، علماو او ځوانانو برخه اخیستې وه. د ځوانانو د سمون ټولنې مشر احمد الله آفتاب د لیکلي تړون یوه برخه ازادۍ راډیو ته داسې ولوسته.
ټولې کورنۍ په دې مکلفې دي چې خپل ماشومان چې د مدرسو او مکاتبو د شمولیت عمر یې پوره کړی وي، د راتلونکي 2019 تعلیمي کال په پیل کېدو سره خپل ماشومان د زده کړو په خاطر په یادو علمي مراکزو کې شامل کړي. د پورته متن د نه تطبیق په صورت کې به سره اړوونکي کورنۍ د کلیو د ښو بدو څخه وتلي او سل زره افغانۍ جریمه به هم
د خوست ځینو قومونو په خوا هم په ټولنیزو مسایلو کې ځینې تړون نه کړي چې په پوره ډول نه دي عملي شوي. د سپیر او دومند ولسوالۍ دوه تنو قومي مشرانو حاجي صابرجان او حاجي ظاهر خان وویل دا پریکړه اوسنۍ غوښتنو او اړتیاو ته په کتو کړي.
د غلطو پلاتو کارونو نه، د نشه یي موادو نه په تعلیم باندې سړی معنی کېدای شي. موږ دا پریکړه انشاءالله عملي کوي. موږ مشران د ځوانانو سره په یوه لاس مکمل ولاړ یو.
موږ دغه تړون سره وکړو چې هر څوک چې د 15 کلنۍ نه د هونځي عمر یې بشپړ کړی وي تر شل کلنۍ پورا کچا ور ون نه لګو سل زره باغ سره نفر جریمه کیږي د کوم د جریمه ځنه خولي نه دا شت ضرورت میګو کنه چې د تړون مو وکړه.
د شمال دوه من د ولسوال میرویس خان زمانی هم د قوم لخوا د یو داس تړون را منځته کول یو مهم ولسی پرمختګ وباله.
د هر کلی مشر سره یو تفاهم لیک امضا کړو دوی په خپل منځو کې ترڅو د شمال دوه من د ولسوالۍ درنه سپینګری خپل اولادونه ځوانان ماشومان په علم غاڼه سنبال کړي هیڅوک پرې نه دی. په کلیو کې راتلونکي کال د پاره مونږ خو خو چې زموږ ولسونه په خپل خیر او شر پوښوي دي.
بل دوی ته د یاد ولسوالۍ دوه تنه ځوانان جعفر خان زدران او ارمان الله په خپل خبرو کې ویل د مشرانو په دې تړون سره به د علم او پوهې په برخه کې پرمختګ رامنځته شي.
په دوه منده ولسوالۍ چې څومره ورسته پاتې د عدالت کار نه دی شوی په مریب کې اسکان نه دی شوی او دغه تیر نخوال نه مو دا زده کړل او مونږ سره هم د احساس مخکې هم وو تر څو په خپل ولسوالۍ د خپل خلق دے علم او پوهر لرونتیا څخه برخمن کو
دے خپل مشرانو څخه ډیر زیات راځیم چې موږ یو داسې تړون وکړ چې زمونږ په ځوانانو کې مثبت پایله ولري او زمونږ مشومان به تعلیم ته وهڅوي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د خوست مساخیل منګل میشت ولسوالۍ قومي مخورو سپینګیرو او مدني فعالانو هم پریکړه کړې و چې د خوانځي د عمر برابر نجونې او ماشومان به خوانځیو کې شاملوي او که کوم کور یاد پریکړه ونه منله کورنۍ به یې 5000 افغانۍ ناغه کیږي.
د غزنی ولایت ډیری خلک وایي د راتلونکو 1399 مریض کال لپاره په ځانګړي شوې انکشافي بودیجه کې د دغه ولایت له اوسیدونکو سره د مور او میرې سلوک شوی دی. په خواله رسنیو کې د خبره شوې لس په اساس په یو ولسوالۍ کې 14 پروژې په پام کې نیول شوې دي او په 14 نورو ولسوالیو کې هیڅ پروژه نه عملي کیږي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
دا غزنی ولایت ځوانانو مدني فعالانو روشن فکرانو قومي مشرانو او لسی خلکو په خواله رسنیو کې دا غزنی لپاره د راتلونکو 1499 کال لپاره د ځانګړي سوی بودیجې په اړه سخت غبرګونونه شوډلې دي. وایي دولت د ولایت له اوسیدونکو سره د مور او میرې سلوک کړی دی. دوی وایي دا په داسې حال کې ده چې په دغه ځانګړي سوی بودیجه کې د یوې ولسوالۍ لپاره 14 پروژې په نظر کې نیول سوي دي خو تر نیمایي زیاتې داسې ولسوالۍ دي چې په دغه کال کې به هیڅ پروژه نه پکې پلې کیږي. د اندړو ولسوالۍ یو ځوان نقیب الله خان خلوای د پروژو لیست په کتو هیڅ متوازن انکشاف په نظر کې نه دی نیول سوی.
داسې یو غیر متوازن بودیجه په نظر کې نیول سوی وه چې دا که هر څوک ویني یو بی انصافي ده. د مثال په ډول اندړ 500 کلی لري. د افغانستان سره تر ټولو لوی ولسوالۍ هم د نفوس له اړخه هم د مساحت له اړخه ګڼلی سو خو هلته یوه پروژه ده. دا هغه پروژه ده چې تیر کال پاتې سوی ده، یعنی سروي تیر کال کې شروع سوی ده او په راتلونکي کال کې به هغه سروي عملي بڼه اخلي، یعنی تعمیر به یې سلبي ستریزه کیږي او جوړیږي به. او جاغوري ولسوالۍ ده، هلته 14 پروژې په نظر کې نیسي. آیا دا متوازن انکشاف ده؟
دا قرباغ ولسوالۍ رحمت الله مرجان خیلوای دولت د خلکو په سترګو کې خاورې نشیندي. قومي مشران د لاس په کار سي له پامه د غرزیدلو ولسوالیو لپاره د حق غوښتنې ژغ پورته کړي.
په دې کې شک نشته چې دولت ته د مور د مرې چلند کړی ده. دا د هیڅ کله وخت په سترګو کې خاورې نه راچی. یوه مسله. بله مسله دلته ده چې قومي مشرانو ته په کار ده لاس په کار دي چې له طالب سره د یو جوړجاړی وي کې تر څو دغه پروژې محرومو ولسوالیو ته راشي، تر څو دلته هم خلک په کار شي، دلته هم یو تعمیر جوړ شي، دلته هم یو پل پلچک جوړ شي، دلته هم یو لاره جوړه شي.
قومي مشر حاجي عبدالباري وایي که دغه لیست حقیقت ولري نو دوی به یې په وړاندې مخالفت پیل کړي. ازادي راډیو ته وویل په دغه لیست کې له زیاتو ولسوالیو سره زیاتی سوی دی. دا چې د غزنی محلي اداره هم له دغه لیست څخه اندېښنه شوي نو وایي متوازن انکشاف له پامه غورځېدلی دی. والي وحید الله کلمزي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که په خواله رسنیو کې دغه خپور سوی لیست حقیقت ولري نو مرکزي دولت ته به اعتراض وکړي. دی وایي په دغه لیست کې چې کومې پروژې لیکل سوي دا زړې او پخوانۍ پروژې دي.
موږ کوشش کوو چې په ټول د یوه دوه درې ورځو کې هغه اصلي لیست منظور شوي پروژو ترلاسه کړو. احیانا که بی عدالتی شوی و د موږ د انکشافي پلان سره خلاف پروژې منظورې شوي وي نو موږ به خپل اعتراض، خپل شکایت، خپل پیشنهاد مرکزي حکومت ته د مستندو دلایل سره وړاندې کوو.
په دغه خبر سوی لیست کې په مرکز او 15 ولسوالیو کې د پروژو د پلي کېدو ذکر راغلی دی خو پاتې 14 ولسوالۍ یو مخ له پامه غورځول سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
ز سړي کلامه کو د روزګان ولایت مورور د روزګان ولایت لارې بندې دي تاسو راځي په روزګان ولایت کې د خدای ری دي یو من پتا کس کما تر رسیدلی دي دا ار شي هغه کوم بولی ما د تجربه نورونو څخه د هله ورزو د حکومت اجازه ورکړي چې د لارې د باور سره خلاص کړي
مازه ننګرهار د ولایت د خوګیانو د ولسوالۍ د وزیرو د تیراسي لوکلي نه زما د ارګ د پښتون خلک مازګی نو ریاست او د نور خلک دي چې پام نه کوي او ټول د شاچو د دایته د نمرې او تا سعودي او په کاغذونو وخیږي چې خلک ارباجي او چې خلک خپل کارونه پکې وکړي او سلام
زاو درمان دي پکتي کاډ ولایت مرکز شرانی نه تاسو ته تماس کیم مې په دې ماګینه ته خانه راکړی چې د رسمه شر نه دي د سلرتي چارواکو نه دا غوښتنه کوي چې پکتي کاډ ولایت کې ماګینه د خر کې مصطفی سیم کوک خو نه راسي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
یو نړیواله مسله راخلو د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د بندیزونو د زیاتولو په لړۍ کې د انرژي پر څلورو نورو کمپنیو بندیزونه لګولې دي لبلی خو د اسرایلو سر اعظم په دوهم نړیواله جګړه کې د یهودانو د ډل وژنې په یاد غونډه کې پر ایران سخت انتقادونه کړي جزئیات احمد تکل پورا پور کې
هغه څلور کمپنۍ چې متحده ایالاتو د ایران پر ضد د نویو اقداماتو په لړ کې بندیزونه پرې لګولي د سپاهي پاسداران د قدس ځواک لپاره د تیلو له صادراتو سره په مرسته تورنې شوې دي دا بندیزونه څو نه وروسته له هغه اعلانېږي چې د امریکا پاوز د قدس ځواک پخوانی قومندان جنرال قاسم سلیمانی په عراق کې په یو هوایی برید کې وواژه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي متحد ایالات پر ایران د فشارونو د زیاتولو لپاره د اقداماتو په ترڅ کې نوي ګامونه اخلي څو د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره د ایران د رژیم د ټولو مالی سرچینو مخه ونیسي د امریکا د خزانه وزارت ویل د کمپنیو دوه په هنګ کنګ کې یو په شانګهای او یو په دوبای کې دي د وزارت زیاتوي څلور وړ کمپنیو په ګډه د سلګونه میلیون ډالرو په ارزښت د ایران د تیلو د ملي شرکت صادرات پلورلی او د قدس ځواک لپاره اواید برابر کړی دي متحده ایالاتو قدس ځواک د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړای دی په همدې حال کې اسرائیل او متحده ایالاتو دواړو پرون یو ځل بیا د ایران پر وړاندې توند ژبه وکاروله او سخت انتقادونه یې پرې وکړل د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران رژیم په نړۍ کې د اسرائیل تر ټولو لوی دښمن وباله د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد هالوکاست یو دروغجنه افسانه بللې و او ویلې و چې ایران به اسرائیل د ځمکې لمخه ماه وکړي نتنیاهو پرون د جنوري په 23مه د سباندې څلويختو هیوادونو د مشرانو په ګډون د اشویتس په نوم د نازی جرمني د انسان وژنې د مرګونی کمپ د بندیدو د کلیز مراسمو ته د وینا پر مهال د ایران مشران د ایران ظالم حاکمانو بلل او ویل چې بل هالوکاست به بیا و نشي نتنیاهو د هالوکاست نړیوالې غونډې ته په وینا کې وویل د نړۍ هیوادونه لا هم د هغه رژیم پر وړاندې یو موټی شوی نه دي چې په نړۍ کې د اسرایلو تر ټولو لوی دښمن دی هغه رژیم چې په ښکاره د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي او د نړۍ د یوازینی يهودي رژیم محو کول غواړي د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس هم په دې غونډه کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ایران پر ضد کلک دریځ خپل کړي پنس وویل ایران د نړۍ یوازینی رژیم دی چې دولتي پالیسي یې د هالوکاست نه منل دي د دوهمې نړیوالې جګړې په کلونو کې د پولانډ په اشویتس کمپ کې له یو میلیون زیات وګړي چې اکثریت یهودان وو ووژل شول خو په هالوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې شپږ میلیون یهودان وژل شوی دی اشویتس کمپ د 1945 کال د جنوري په 28مه نیټه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو لخوا آزاد شو
ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس نلولو نهان له لوګر لیکي حکومت کا سوله کوي قطر ته دی پلاوي ولې شي وسیولا عبدالرحیم زای ل قرغی ولسوالی لیک نه پوی شو طالبان ل امریکا سره سوله کوي کسوله کوي کله افغان حکومت سره نقیب الله احساس لیک په مارچ ولسوالی کې شایسته باران وری شي سمی اولاد کندهار ل میوان څخه لیک موږ ل افغان حکومت پر افغان حکومت ځخ کو ک طالبان اوربند نه منی د سولې خبری دی خبری نه ور سره کوي بشیر حبیب زای لازر ولسوالی لیکي د سولې خبري هغه وخت نتیجه ورکوي چې کله په قطر کې بین الافغاني خبري پیل شي جان باز لیکي په زابل کې د ورشتونو او واورو له امله ډېرې لارې بندې شوې دي. امیر خان ایوبي له هلمند لیکي خارجان باید ووځي، افغان ځواکونه د هیواد امنیت ساتلی شي. او سمیع الله حلیمي تندر لیکي د سمکنیو د ولسوالۍ د شهیدانو او معلولینو لپاره ځانګړې شوې پیسې نه دي ورکړل شوې او چارواکي دې توجه ورته وکړي. او دفتر یې لیکي موږ ته سوله مهمه ده، موږ باید د سولې هڅه وکړو نه د جمهوریت او امارت. دا خبری مجله هم دومره په بلی خبری مجله کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. بخیر راغلی.
تشکر احمد.